ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವರಿದುನ್ ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿವರಸ್ ಕಾಲ್ ಬದ್ರ ಅಥಲ್ಲ ಸಮದ ಪ್ರೇಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಸಲಿ ರಿಷ್ಟ ಮನೆಟರ ವಕ್ಷವೇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ ಅತ್ನಿಮಿ ಬಜೆ افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګلبرز او د شپې 11 نیم بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډي رادیو د نیمه غنټې خبری خبرونه کې درته از محمد اکرام هر کله وایم او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی په داسې حال چې د واشنگټن او د اسلام آباد اړیکو کې خرابې راغلې ده. روس او پاکستان ماسکو کې په اول ځل د قومي امنیتي سلاکارانو د کچې غونډه کړې ده چې پکې په یو شمېر مهمه مسلو باندې خبرې اترې شوې دي. افغان چارواکي وایي په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان وژل شوي دي. او د کینیډا پولیسو د ګل په رستورانتو ښار کې په خلکو باندې ورخې جوونکی گاڑی ڈرائیور نیولې چې پکې نه ها کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته روس او پاکستان ماسکو کې په اول ځل د قومي امنیتي سلاکارانو د کچې غونډه کړې چې پکې دفاعي نیوکلیایي خلایي تجارتي اړیکو او د استخباراتو شریکولو په میدانونو کې د یو بل سره نږدې همکارۍ باندې خبرې شوې دي. ماسکو کې د ګلپورز د غونډه په داسې وخت شوې چې حکومتي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د روس یو تجارتي وفد روانه هفته د اسلام آباد سفر کوي چې پاکستان کې د بینکونو ریلویز ټیلی کمیونیکیشن په شمول بیلابیلو میدانونو کې د سرمایه کاری موقع وګوري. د روس او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو کې په یو داسې وخت خبالې لیدل کېږي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په وروستیو کلونو کې اړیکې خرابې شوې دي. افغان چارواکي وایي په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان وژل شوي دي. طالب یاغیانو د اتوار په ورځ ناوخته په شمال غربي بادغیس ولایت کې د ووټ اچوونکي د رجسټر کولو په یو مرکز باندې حمله کې د افغان ملي اردو نه پوځیان وجلی او د نور یې جوبل کړی دي. د بادغیس یو اعلی پولیس چارواکي غلام سرور حیدری وایس اف امریکا ته ویلي د بادغیس په یو بل ولسوالۍ کې په امنیتي چک پوسټونو باندې د شپې په وخت یاغیانو په حملو کې 9 نور افغان امنیتي عسکر وجل شوي دي. او په یو بل پیښه کې چارواکو د ګل پورس پخلی کړی دی چې د داعش خراسان ډلې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د درې ورونو سرونه پرې کړي دي چې پکې یو طبي ډاکټر، یو د ویکسین کمپین چلوونکی او دریم ورور د طب د شعبې طالب علم و. د کینیډا پولیسو د ګلپورس ټورنټو ښار کې په خلکو باندې ورخې ژوونکي ګاډي ډرایور نیولی دی چې پکې نه ها کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. پولیس تر اوسه پورې د نیول شوي مشکوک تن پیژنګلو او یا په خلکو باندې د ګاډي برخې ژولو په شا مقصد په اړه معلومات نه دي ښکاره کړي، خو ویلي پلټنې به اوږدې او پیچلې وي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو ویلي د دې دعاګانې د اغېزمندو خلکو سره دي. عیني شاهدین وایي په شمالي ټورنټو کې د ګڼې ګوڼې په یو کوڅه کې ډرایور خپل ګاډی په خلکو باندې ډېر په تیزۍ سره ور وخېژوه. وایټ هاوس د ګلپورز اعلان کړی دی د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د څه قسم خبرو اترو مقصد دغه ملک د نیوکلیایي وسلو نه پاکول دي، او دا چې تر څو امریکې د کوریایي جزیرې په مکمل توګه د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي لیدلي، امریکا به په پیانګ یانګ باندې پوره دباو پر ځای ساتي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس صدر ایمانوئل میکران ته د واشنگټن په درې ورځني سفر هرکلی ویلی. دواړه مشران بنن په وایټ هاوس کې د یو شمېر دوه اړخیزه تعلقاتو باندې د خبرو اترو ترڅنګ په کال 2015 کې د ایران نیوکلیایي وسلو پروګرام په سر شوي تړون باندې هم خبرې اترې کوي. میکران به ډونالډ ټرمپ په دې قانع کولو کوشش کوي چې راتلونکې میاشت د ایران نیوکلیایي تړون نه د امریکې د بهر کېدو فیصله ونکړي. ډونالډ ټرمپ د ایران سره شوي نیوکلیایي تړون نه د وتو خبرداری ورکړی او ویلي دغه تړون د امریکې لخوا شوی تر ټولو بد تړون دی، کوم چې به د هغه په وینا ایران ته د نیوکلیایي وسلو جوړولو اجازه ورکي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دی. روس او پاکستان ماسکو کې په اول ځل د قومي امنیتي سلاکارانو د کچې ونډه کړې ده چې پکې دفاعي نیوکلیایي او یو شمیر میدانونو کې د یو بل سره نږدې همکارۍ باندې خبرې اترې شوې دي. د دواړو ملکونو اعلی چارواکي په یو داسې وخت باندې د خپل ترمنځ همکارۍ زیاتولو خبرې کوي چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ په وروستیو کلونو کې په اړیکو کې خرابوالی په نظر راځي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
په ماسکو کې شوې دغه غونډه کې د پاکستان لخوا د قومي امنیت سلاکار ناصر جنجو او د روس د امنیتي شورا سیکرټر نیکولای پټروشوف د خپلو ډلو مشري کوله. د غونډې وروسته خپلې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د ستراتیژیک پلان ډیویژن اپلاوي چې پاکستان پوځي حکومتي او استخباراتي افسران شامل وو په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ډیویژن د هیواد د نیوکلیایي او میزایل پروګرام څارنه کوي. د اعلامیه تر مخه دواړه هیوادونو په دغه غونډه کې په یو شمېر برخو کې په خپلمنځي اړیکو خو کولو اطمینان څرګند کړی دی. په ماسکو کې د ګل د ورځې غونډه په داسې مهال ترسره کیږي چې د حکومتي او سفارتي ذریعو تر مخه روانه اونۍ به د روسي او تجارتي ډله د پاکستان سفر کوي او په یو شمېر برخو کې به د سرمایه کاری لارې چارې لټوي. په دغه کې بینکي نظام او مواصلات یا ټیلی کمیونیکیشن کې سرمایه کاری شامل ده. د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې دا بدلون په داسې مهال روان دی چې د اسلام آباد د واشنگتن سره د لسیزو زړې اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي سره مخ دي. د امریکا او پاکستان اړیکو کې تازه اړې غړې په دې خبره پیدا شوه چې امریکا تور لګی د پاکستان امنیتی ادارې په خپل خاورې هغه طالبانو او وسلوالو لا پناه ورکړي کمی چې په افغانستان کې د افغان عسکرو او امریکا په مشرۍ کې نړیوالو عسکرو پر ضد جنگيږي. پاکستان د غتورون ردی او وای واشنگتن په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره د پاکستان نه د قربانی کډورې جوړوي. د دوه هیوادونو ترمنځ د غتاوتریخوالي روان کال وروسته د هغې نور هم سیوا شو کله چې د صدر ټرمپ انتظامیه پاکستان ته ورکړې کیدونکو اقتصادي مرستې وتړلې او د پاکستان پوځي مرستې هم د ترهګرو پر ضد عملیاتو سره وتړلې. د پاکستان یو خبریال طلعت حسین د امریکا او پاکستان خرابیدونکو او د پاکستان د چین او روس سره د سیوا کیدونکو اړیکو په اړه ویو وایس اف امریکا ته وای د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خراب اړیکو زی بیجینګ او ماسکو نیسي او پاکستان هم غواړي په دغه سیمه کې ځان لا متبادل قوتونه وګوري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر هم وایس اف امریکا ته ویلي روس او پاکستان یو شمیر ستراتیژیکي او سیمه ییز اهداف لري. په نږدې ورځو کې د پاکستان او روس د پوځونو ترمنځ شوي پوځي تمرینات یا مشقونه هم په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د دواړو هیوادونو زیاتېدونکې همکاري ښایي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. د تازه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پاکستان په لاهور ښار کې د پښتون تحفظ تحریک د کامیابې جلسې وروسته په عالمی میډیا کې د پښتون تحفظ تحریک او د دې د مشرانو خصوصا د منظور پښتین په حق له نور زیات رپورټونه او مضمونونه خورېدل شروع شوي دي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پښتون تحفظ تحریک په باب یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان کې پولیس یو ځوان عمر پښتون نقیب الله مسجد قتل کو خو بل ځوان عمر پښتون د یو زبردست تحریک سره راپورته شوی دی. د ریپورت شروع پیښور کې په 8 اپریل د پی ټی ایم د جلسې د ذکر نه شوې ده. په کومه کې چې د تحریک مشر منظور پښتین په اسک آواز مطالبه وکړه چې د پاکستان فوج د په زرګونو غایب کړی شوي پښتانه راخوشي کی. واشنگټن پوسټ لیکي چې په شروع کې د منظور پښتین په مشرۍ کې دا جوړ تحریک د 100 کسانو د یوې معمولي شانډلې په شکل کې تر قبایلي علاقو پورې محدود و. خو په جنورۍ کې کراچۍ کې د یو ښایسته قبایلي زلمي د نقیب الله مسجد د پولیس د لاسه په ناترسۍ سره د قتل کېدو خلاف دا ډله د احتجاج دپاره د قبایلي علاقو نه را ووته. او په اسلام آباد کې د یو اوږد احتجاجي پرلت غزول وروستو په ګرد پاکستان کې خوره شوه. اخبار لیکي چې پاکستان کې څه د پاسه 40 کروڑ دانه وانه پراته پښتانه د خپل تحفظ او د آئینی حقونو په شریک مقصد په ړومبي ځل خپلو کې راغونډ شوي دي. او د پښتنو دې موجوده تحریک بېشکه چې دا وخت د قام پرستو د یو مضبوط غورځنګ شکل اختیار کړی دی. د منظور پښتین په جلسو کې د ماورای عدالت د قتلونو بندولو د خلکو په زور د اوچتولو او د غایبولو د عمل ختمولو او د سرکاري خلکو خصوصا د فوجانو د لاسه د عامو بیګنا پښتنو د بیزته کولو د کارونو نه د لاس اخیستو د مطالبه یقینا چې اوس د هر پښتون نارینه زنانه د جوش نه ډک آواز جوړ شوی دی. اخبار لیکي چې د اتوار په ورځ لاهور کې د پی ټی ایم په جلسه کې په زرګونو خلک شامل شول. د عوامي نېشنل پارټۍ یو نامتو مشر پخوانی سینیټر افراسیاب خټک 13 هفته خپله یو مرکه کې ویلی دی چې د پښتنو د مدو مدو ناقلارۍ او محرومۍ د یوې خټکېدلې لاوې شکل اختیار کړی دی او د ډیر وخت نه د 14 ویره وه. افراسیاب خټک په کوټه او کراچۍ کې پرتو پښتنو سره د رابطې کولو نه وروسته مشهور اخبار دی نیشن کې خپل یو مضمون کې لیکلی دی چې پی ټی ایم اوس یو ښه مضبوط سیاسي قوت جوړ شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د پاکستانی طالبانو او د افغان جنګیالو خلاف د پاکستان د فوج په عملیاتو کې د ټولو نه زیات ډز بیګنا پښتنو خوړلی دی او اکثر پې د جرایم پیشه خلکو یا د ترهګرو تورونه هم لګولې کیږي. منظور پښتین او د اعلی تعلیم یافته ملګری چې په جنگ کې را لوی شوی دی وایي موږ د آئین او د قانون لاندې انصاف او صرف انصاف غواړو. دوی د پښتنو د عظیم مشر د باچا خان د عدم تشدد په نظریه په سختۍ سره کار بند دي. واشنگټن پوسټ په رپورټ کې لیکي چې په قامی سطح د یو زبردست قوت په توګه د پی ټی ایم پر راپورته کېدو په ځینو حلقو کې خصوصا د پاکستان په طاقتور فوزی اداره کې دننه وارخطایی خوره شوې ده. د پی ټی ایم په دې مشهور غږ چې د دهشتګردۍ شاته وردی یعنی فوج دی د پاکستان فوج ډیر تو اخیستی دی. د پاکستان فوزی چارواکي وایي چې دوی پاکستان نه د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. خو بلخوا د امریکې چارواکي پاکستان باندې د طالبانو د پاللو تورونه پورې کوي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې د منظور پښتین د 13 هفتې د یو مرکې ذکر کړی دی په کومه کې چې د ویلي دي چې طالبان د پاکستان د فوج پیداوار دی. زمون خلک په دې معامله کې د ډیری مدینه اس بي ایسا گیر دي او بیزته یې کیږي. د پی ټی ایم د جلسو د خبرونو په نه خورولو ځینو تنقید کوونکو ویلي دي چې فوج د پاکستان الکترونیکی میډیا ته په سختۍ سره د پی ټی ایم د جلسو د بایکاټ کولو وینا کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو او داعش په تازه حملو کې 19 کسان وژل شوي دي. دغه حمله د افغانستان بادغیس ولایت کې شوي دي. اخوا په یو بل پیښه کې چارواکو د ګل پورس پخلی کړی چې د داعش خراسان ډلې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د 3 ورونو سرونه پرې کړي دي چې پکې یو طبي ډاکټر، یو د ویکسین کمپین چلوونکی او درېیم ورور د طب د شعبې طالب علم. نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په افغانستان کې مامورین وایي چې د طالبانو او د داعش لخوا تازه بریدونو کې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره امنیتي ځواکونه دي. د تیر اتوار پر ورځ ناوخته چارواکي وایي چې د طالب یاغیانو لخوا په ممکنه توګه د رایو د اچونې لپاره د یوې نوملیکنې په مرکز باندې برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د بغدیس ولایت د پولیسو یو اعلی چارواکي غلام سرور هیدری وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې وژل شوي عسکر په دغه مرکز کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره پر ځای کړی شوی و. نوموړي هیدری ویلي چې تیره شپه د یاغیانو لخوا هم د یاد ایالت په یو بل ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې باندې یو بل برید کې و حکومتي عسکر وجل شوي. د طالبانو یو ویاند ویلي چې دغه بریدونه دوی کړي او دا چې پکې یې د شپاړس حکومتي عسکرو د وجلو دعوه کړې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو تیره شپه د دغه ولایت د چاپرهار په ولسوالۍ کې د دریو رونو څخه چې تازه د طبي پوهنې څخه فارغ شوي سرونه پرې کړي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله هوګیانی وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې تیره شپه په چاپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د ډاکټر نواب درې زامن نثار نعیم او عبدالوهاب وجلی دي. د ننګرهار د امنیتي قمانداني ویان ډګروال حضرت حسین مشرکوال وایس اف امریکا ته ویلي چې داعش وسلوالو له دغه درې ورونو څخه سرونه پرې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي شیرلی وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه درې ورونو د طب پوهنې لوستې وي او تیره شپه له کوره وستلې شوي او بیا سرونه پرې کړې شوې دي. نوموړي وایي چې دغه کورنۍ له چا سره شخصي بدې یا دښمني هم نه لرله. د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې تر اوسه د دغه درې ورونو څخه د سر د پرې کولو علت ورته نه دی څرګند، خو پولیس سیمې ته اتللي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د سیمې یو اوسیدونکی تاج محمد وایي داعش وسلوالو د درې وجلو شو ورونو سرونه د هغوی په سینو ایښودي او د سیمې خلکو ته خبرداري کړو چې د هغوی مړو له نږدې لاړ نه شي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د تیر کال په نیمایه کې افغان امنیتي ځواکونو د چاپرهار په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالې ډلې سره درنې جګړې کړې وې چې په پایله کې دغه وسلوالې ډلې جنګیالي له چاپرهار څخه ووتل، خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې دا ډله اوس هم په شپه کې کله کله په دغه ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. داعش د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالو کې فعال دي چې افغان او امریکایي ځواکونه پر ضد په جنګ کې بوخت دي. د ننګرهار د ولایتي امنیتي کمانډانې د داوی ترمخه تیر ورځ د امریکایي ځواکونو د درنو وسلو په ډزو کې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د داعش ډلې ولس وسلوال وجل شوې دي. د امریکایي ځواکونو دا ډزې د جلال آباد له هوایي ډګر څخه د هسکی مینې د ولسوالۍ په ریزو سیمو کې د داعش په مرکزونو کړې دي. د داعش ډلې د ننګرهار د امنیه کمانډانې د دغه ادعا په اړه هم لاسنه دي ویلي. هم په ننګرهار ولایت کې طبي ماهران دا کوي چې ورته د غنو ترهاګرو ډلو لخوا د لکې ملو شوی، دوی غواکړي شوی او دا چې د دوی ځنی غړي وجل شوی دي. د یاد ایالت د ډاکټرانو د اتحادیې مشر غلام سخی رحمان زید وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې دوی د طب د پېشې سره تعلق لرونکو غړو د وجنې غندنه کوي، کومه وجنه چې د قبلولو وړ نه ده او د ظلم یو ډک ګام دی. د تیر اتوار پر ورځ غنو ډاکټرانو او طبي پوهانو ویلي چې کېدی شوی دوی په راتلونکو اتو ورځو کې په احتجاج لاس پورې کړي کچری حکومت د دوی امنیت یقیني نکړو. ننګرهار کې د طب د پېښې سره تعلق لرونکو ترمخه په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ډاکټران وجلی شوي، د پنځو نه زیات جوبل کړی شوي او دا چې و نور د پیسو ورکول وروستو راخلاص کړی شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دی. د پینټاګان تازه شمیره ښایي چې په افغانستان کې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف د کال 2018 په اولنو درې میاشتو کې دومره بمونه غورځولي دي چې په تیرو 15 کالو کې هم په دغه عمره موده کې کله هم نه دي غورځول شوي. دغه زیاتېدونکې شمیره خای چې د افغانستان د 1900 کال راهسې روانه جګړه کې د هغه وخت راهسې زیاتوالی راغلی دی د کله نه چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د اگست په میاشت کې نوې پوځي تګلاره اعلان کړې وه. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د وروستۍ هوایی بریدونه شایي چې په افغانستان کې د ولس کلونو جګړه د هغه وروسته تنده سوې چې کله د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر کال اگست میاشت کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د هوایی ځواک سنټرل کمانډ لخوا جاری کړل سوی شمیرو تر مخه کال 2013 په وړومبۍ درې میاشتو کې د ائتلافي الوتکو افغانستان کې 1016 بریدونه ترسره کړي. د دې ځا په خوا ریکارډ شایي چې د جګړې په مهال کال 2011 کې 1038 بریدونه ترسره شوي وو. د کال 2001 تر کال 2003 پورې د وایي بریدونه شمیره نه ده جاري کړې شوې، خو په دغه شمیرو کې د افغانستان د فوزي ځواکونو لخوا ترسره کړل شوي فعالیتونه نه دي پکې شامل. چې د دوو کالو راهیسې د هوایي بریدونو صلاحیت ترلاسه کولو وروسته هوایي بریدونه هم ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت تر مخه افغانستان هوایي ځواک هره ورځ د 3 تر 12 پورې هوایي بریدونه ترسره کوي. که د دې شمیرو څخه اشاره واخیستی سي، نو شایي چې کال 2013 به په جګړه کې زیات د تاوتریخوالي کال وي. په روایتي توګه جګړه د دوبي په میاشتو کې زیاته توجنه سي او ائتلافي ځواکونه د داعش ډلې سره سره د طالبانو د مخدراتو ګمرکزونه او هغه ځایونه باندې هم بمباري پراخې کړې چې طالبان آمدن ځینې ترلاسه کوي. خو بیا د افغانستان په حالاتو پوه تامس جانسن، څوک چې د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د کمی امنیتي چارو زده کړې ورکوي او د طالبانو نریټیو په نامه کتاب لیکونکی دی، وایي چې وروستۍ هوایي بریدونه کې زیاتوالی ښکاره کوي چې دا به شخړه پای ته رسولو کې مرسته وکړي. دوی وایي چې دا یوازې حربې دي او زیاتوي چې په تاریخ کې داسې نه دي سوي چې بغاوت ته یوازې دا وایي طاقت د لارې ماتې ورکړی سي. حتی د امریکا لوړپوري فوزي چارواکو هم دا منلی دي چې شخړه لا پر ځای ده. د امریکایي ځواکونو د وروستۍ اټکل تر مخه افغانستان حکومت یوازې 65% د افغانستان سیمې په کنټرول کې لري. په سیمه کې د یاغیانو لخوا هم بریدونه دوامداره دي. د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کابل کې د داعش ډلې د شناختي کارډونو ترلاسه کولو یا د تذکریو په مرکز باندې په برید نږدې 60 تنه وژل سوي. په دې شخړه کې ولسي وګړو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوړي. د ملګرو ملتونو تر مخه کال 2013 په وړومبۍ درې میاشتو کې د ولسي وګړو ته مرګ ژوبله شمیره هم د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د جنوري میاشت تر مارچ تر میاشتو پورې 1,360 ولسي وګړي وژل سوي او 1,495 ژوبل سوي دي. د ملګرو ملتونو تر مخه ولسي وګړو ته زیات مرګ ژوبله د یاغیانو د بریدونو د عمله اوشته. خو راپور زیاتوي هوایي بریدونو له وجې هم 60 تنه وژل سوي او 15 ژوبل سوي دي. په دې وروستیو پیښو کې د اپریل په میاشت کې د افغانستان د ځواکونو لخوا په کندوز کې په یو مدرسې باندې هوایي برید ترسره سوی و چې پکې یو شمېر خلک وژل سوي وو. کابل ویلي چې په دې برید کې 13 طالبان جنګیالي وژلي، خو بیا مطبوعاتو د عیني شاهدینو او ځایي چارواکو له خولې ویلي چې په دې پیښه کې زیاتره وژل سوي تنان ولسی وګړي وو. په دې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فروری په میاشت کې په طالبانو د سولې غږ کړی وو او ورته یې راتلونکي ټاکنو کې د برخه اخیستو وړاندیز هم کړی، خو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. په بیا هغه څېړنکاران لکه چې جانسن تامس د اشرف غنی د وړاندیز یې ستایلی، ولې چې دوی وایي شخړه د جګړې د لاره نسی اوریدی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوسو د شام د کورنۍ جګړې یو سیاسي حل راوستو لپاره په برسلز کې د 15 ملکونو یو غونډه کیږي چې مشري د ملګرو ملتونو او یورپی یونین مشران کوي. نور حال به د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
شام کې د جګړې د خبرو اترو په لار د حل لپاره د 15 ملکونو نمائندگان په برسلز کې د نن نه دوه ورځنۍ غونډې تکینی. د دې غونډې کوربتوب ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد کوي. د دې غونډې په حقله ویل شوی دی چې مقصد یې د بشري حقوقو مرستې په شام کې برابرول او د ملګرو ملتونو په مرسته د جنیوا صلح لوازنامه پر ځای کول دي. بلخوا په شام کې سرکاري پوځ چې ورته د روس مرسته حاصله ده ښکاري چې د پوځي قوت په لار د ګټې کوششونو کې اخته دي او ورته کلک ژمنې لري، نو ځکه د خبرو په لار د حل څخه په برسلز کې امیدونه ډیر کم لرل کیږي. د شام جنگي الوتکو د ګل په ورځ هم د دمشق په سویلي برخه کې د مخالفینو اډې په هدف کړې دي. د حجر اسود او د یرموک فلسطینی کډوالو کیمپ سیمې دوه داسې برخې دي چې داعش او نور وسلوالو د قبضې لاندې دي. دغه ضلعو کې زرګونو عام خلک هم ژوند کوي. د فلسطینیانو د یرموک کډوالو کیمپ لپاره د ملګرو ملتونو وایان کریس ګیننس وایي چې د کیمپ سیمه بیخي جهنم جوړ شوی دی. دی وایي چې په میدان سخته جګړه روانه ده، د برنه بمونه راغورځیږي او خلک په خپلو کورونو کې هم محفوظ نه دي. دی زیاتوي چې لارې هم تباهال دي او یوازنی پاتې هسپتال هم په یرموک کې د کاره وتلی دی. وکل وړاندې په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد مظاهرې شروع شوې او تر دې وخته خانه جنگي د ختمېدو نوم نه اخلي. تر اوسه د اندازو تر مخه 400,000 خلک دې جګړو کې وجل شوي او 1,40,000 بې کوره شوي دي. د برسلز غونډې ته د شام او سیمې د راتلونکي نوم ورکړی شوی دی او دا تازه ناسته د ملګرو ملتونو په مرسته جنیوا کې سوچی او استانا کې د روس په مرسته ودرېدلې خبرې بیا شروع کولو یو کوشش دی. د اروپایي اتحاد خارجه چارو مشره فدریکا مغرینی تیره هفته ویلی وو دا لومړی لوی غونډه د نړیوالو هیوادونو دا چې د جګړې په مختلفو اړخونو به خبرې کوي او د اروپایي اتحاد لپاره دا یو ښه موقع ده چې د حل لپاره یو غوره لار برابر کړی شي. ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد په دې خبره زور ورکوي چې د شام د جګړې پوځي حل نشي کېدی. د لندن چتم هاوس سیړنکارا لینا خاطف وایي چې د دې غونډې نه د کامیابۍ تمې ډېرې کمې دي. دا وایي چې د بدقسمتۍ نه واشنگټن د خبرو په لار د حل لپاره کومه خوښه نه لري، نو د شام په حق لا د اروپایي اتحاد غونډه به صرف د جګړې په علاماتو بحث وکړي او چې څوک د جګړې برخه دي په هغوی نه او نه د جګړې د ختمون په حق لا. د شام او د روس پوز د امریکا، فرانس او برتانیې لخوا د جنگي جازونو په بمباریو ښکاری د خپل عملیاتو نه ورستو شوی نه دی. خاطب وایي چې اروپایي ملکونو ائتلاف له خپل فشار پر ځای ساتل ضروری دي چې روس وړاندې تک ته پرې نږدي. میرمن خاطب وایي چې روس د ملګرو ملتونو د فشار نه لاندې کیږي، صرف امریکا لخوا فشار روس په شا کولی شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن ډی میسچورا وایي چې په شام کې زموږ مخې ته یو شمیر لوړې جوړې موجود دي، خو د یو نوي کوشش شروع کولو لپاره ځای شته او هغه دا غونډه ده. شام کې د ملګرو ملتونو په مرسته د جوړجاړي پر سر د اختلافاتو په وجه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې خبرې ودرېدلې وې، نو تر څو چې دغه اختلافات له منځه وړل شوي نه وي د شام د جګړې خبرو په لار د ختمون امکانات با ډیر کم وی.
او تاسو بلند کوو د واشنگټن اداریا
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمی پروګرام د مولانا فضل الله د درد درک په باب له د اطلاع ورکولو په سر د 500 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. دین علاوه 3 ملیون ډالر انعامونه د عبدالولی او د منګل باغ په حق له هم د معلوماتو په ورکولو مقرر کړی شوی دی. دا درې واړه د تحریک طالبان کسان دي. تحریک طالبان پاکستان دا وخت د پاکستان فوج سره انختې دی او دوی افغانستان نه د اتحادي فوجونو وستل هم غواړي. دا ډله یعنی تحریک طالبان پاکستان القاعده سره هم اتحاد لري. مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. ٹی ٹی پی د په مشرای کې د کال 2014 پښپاړسم دسمبر پیښور کې په آرمی پبلک سکول کړه برید منلې ده. په دغه پیښه کې دوه کم یو نیم سل کسان وجلې شوی وو چې یو سل دوه دیرش پکې طالب علمانو. مولانا فضل الله د کال 2012 په جون کې د پاکستان د فوج د اولس فوجیانو د سرونو د قلم کولو هم ذمہوار دی و هم دغه کال 9 اکتوبر باندې ملالہ یوسفزئی هم وشتی ده. د امریکې د خارجه چارو محکمې مولانا فضل الله په کال 2015 کې عالمی ترهګر ګرځورے دی. عبدالولی د جماعت الاحرار مشر دی، دا هم ٹی ٹی پی سره تړلی یو ګوند دی. دې ګوند د عبدالولی په مشرۍ کې پاکستان کې په عامو خلکو، د کمشمیره مذهبي فرقې په خلکو، په فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو یو شمیر حملې کړي دي. منګل باغ د لشکر اسلام مشر دی، دا هم ٹی ٹی پی سره تړلی یو ترهګر ګوند دی. د ده په مشرۍ کې لشکر اسلام د نیټو په فوجي قافلو یو شمیر حملې کړي دي. دا ډله ځان له د آمدن پیدا کولو د پاره د نشئی موادو کاروبار هم کوي او د بونګو د پاره خلق هم اوچتای د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پوری د سلورنی مشلو نزیاتو داسې کسانو ته د 1.5 میلیون ډالرو نزیات رقبونه ورکړي دي چې د هغوی په اطلاعګانو په ګرد دنیا کې ترهګر یا خونیولې شوي دي او یا د ترهګرۍ د کارونو ان په وخت ناکامه کولو کې امداد کړی دی. دا فضل الله ولی او د باغ په حق له نور معلومات د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه ترلاسه کېدی شي. کچا ته د دې کسانو په باره کې څه معلومات وي نو د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو د درېو ګنټو دا خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبی ریډیو د ټیم سره اجازه غواړم. الله پامان.